دا مشال ریډیو د وخت په پرسنل خوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوريوال کاکړم سلامونه میو منې په دې ساته خبرونه کې په پاکستان کې د سیاسي بحران د سیلابونو له عمله د اوښتې زیان د شمالي وزیرستان د اېده قبيله ستونزې او شمیر نور سیمایز او نړیوال موضوعات تاسو لپاره لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. سرټکی په پاکستان کې د سیاسي بوران د حل لپاره جوړه سیاسي جرګه وایي چې د حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونو ترمنځ اوس هم په ډیرو خبرو اختلاف شته. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکامه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې به برخه اخلي. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره جوړه سیاسي جرګه وایي چې د حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او عوامي تحریک ترمنځ اوس هم پر ډیرو خبرو اختلاف شته. د زیارت مازیګر په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د یو مشر رحمان ملک په کور کې تر غونډې وروسته د سیاسي جرګې مشر سراج الحق خبر اعلان ټول چې دوی حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته په لیکلې بڼه کې ځینې تجویزونه ورکړي دي. د دې په خبره دوی ټولو فریقو ته څو ورځې وخت ورکوي چې پر دغو وړاندیزونو ښه غور وکړي. د پاکستان واک لاندې کشمیر شمالي علاقو او پنجاب صوبه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 204 شپته تر رسیدلی دی. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د پنجاب د چناب دریاب سیلابي اوبه د ملتان ښار پر لور روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون په وینا د چناب دریاب شاوخوا 95% سیمه خالي کړل شوی دی. د پنجاب کابینه کمیټې غړو پرون په خبري کانفرنس کې وویل چې په صوبه کې د سیلابونو او بارانونو له وجې 13 کسان متاثر شوي دي. د سوات سید شریف د ترګری مخنیوي عدالت د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مکان باندې د بریټ امیر مکان باندې بریټ په تور نیول شوی کاسته دوه کاله د بند سزا ورولې او د تریکی طالبان مشر مولانا فضل الله اشتهاري ګرځولې دي. عدالت نه مهلک نومي کاسته د زیارت په مازیګر دغه سزا ورولې. پر د تورو چې د مسلم لیگ نون یو مشر او امیر مکان باندې د بریټ زموري پولیسو ته د ټلیفون د لاري منلې و. همدارس عدالت په همدغه مقدمه کې د تریکی طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله شاهد الله شاهد او دوست محمد اشتهاريان ګرځولې دي. دوه نور کسان د ثبوت د نشټوالي له وجې خوشی کړل شو. د پاکستان د صحت کمی اداره ان آی ایچ وای چې د پښمه په خبر ایجنسی کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوی دي. پرون په جاري سوي یو بیان کې ان آی ایچ ویلي چې دغه ماشومان ته لسره د ویکسین څاڅکي ورکړل شوی نو په اولادې سره اوس پروان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیر په ټول پاکستان کې 1,46 تر رسیدلی چې پکې 1,00 د پولیو ناروغان د قبایلي سیمو سره تعلق لري. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکامه شوی دي. د پنځمې پرسه په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشری دوه کاندیدان خبرو تکښنوي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویاند فضل رحمان اوریا بیګا مشال لیډو ټول چې د په یو نوې طرحه کار روان دی.
نړیوال دوستان تک او را تک کوي او یو نوی طرح باندې په غیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي. اما په دې طرح لا نهایی موافقه نه ده سوې. کچېرې نهایی موافقه ته وصوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
خو بلخوا د اشرف غنی ډله وایي چې دا کوښښونه ځکه ناکامه شوي چې د سیال ټیم غوښتنې له قانونه لوړې دي. له بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر وایي د هیلمند چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپل خلکو د هیلو درناوی وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د ګوندون لپاره پرون مازګر د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې لومړی مراسم پرون تر سره سول خو اصلي سرمشریزه به نن په پام کې ده. د جمهوریت ریاست رسمي وپان خبر ورکوي چې ولسمشر کرزی به په دې غونډه کې وینا وکړي او همدارس د دې سازمان د یو شمېر غړو یوادونو له مشرانو سره به وګوري. دا شان په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په غونډه کې د ګډون لپاره پرون دوشنبه ته ورسېدی. د امریکا د بارني چار وزیر وایي لسو عربو هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت یې وسوالي ډلې پر ضد مبارزه کې به برخه اخلي. جانکيري ترکی، مصر او د خلیج څو هیوادونو ته له سفر وروسته پرون سعودي عرب ته ورسېد او په جده ښار کې وویل چې د عراق حکومت د وسوالو پر ضد په جګړه کې له امریکا د مرستې غوښتنه کړې. جان کیری وایي د عراق حکومت امریکا ته بلنه ورکړې او مرسته ورځنې غوښتې ده. دوی له امریکا له خپل ګوانډیانو او د سیمې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې او د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې پر کوم هیواد برید کیږي او هغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي موږ حق لرو چې دې غوښتنې ته جواب ووایو. ښاغلی جان کیری یو ورځ وروسته له هغه بغداد ته ورسېد چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې حکمت عملي اعلان کړه. د امریکا جاسوسي اداره سی ای ای وای اوس داسې باور لري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالي ډلې د جګړو مارو شمیر له 40,000 څخه واخلي بیا د 150,000 پورې پامینس کې دی. د سی ای ای وایاند ریان ترپانی د پنځمې پورز وویل چې دغه مجموعي شمیر د جګړې د جګړو مارو تعداد زیات ښکاره کوي ځکه د جون په میاشت کې د جنگي کامیابی او د خلافت تریلان روسه نوي جګړو مار برتی سوي دي. تر دې وړاندې د اسلامي دولت وسوالي ډلې د جګړو مارو تعداد شاوخوا 10,000 اټکل سوی وو. ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به نن له نن وروسته د روس پر ضد بندیزونو کې زیاتوالی راولي. ښاغلی اوباما پرون وویل چې دا بندیزونه په اوکراین کې د روس د غیر قانوني اقداماتو له کبله د دې هیواد پر دفاعي مالی او توانایي برخو ولګول سي. او د بلوچستان پښتون سیاستوال ملک امان کاسی په حق رسیدلې دی. د کورنۍ غړي وایي ملک امان د زیارت ورځ په کابل کې د زړه د دورې لامل ساور کړه. ښاغلی کاسی کابل ته د پښتون او بلوچستان د ملي ورځې د لمانځلو لپاره تللی و. افغانستان د اتش په تکلن امان کاسی د سیاست میور او هم له دې وجه د پاکستان په جنون کې ډیر وخت تیر کړی و. د جنازې مراسم بنند کوټي په چشمه چوزي کې ترسره سي. او هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو د کرنسي او موسم حال اوریدای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.90 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20.25 روپۍ. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ او 80 پیسې او په 20.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ساعتونو کې پیښور او خوش سیمو کې د تیزی سیلې سره د باران امکان دی او بنو کې اهم امکان دی چې لږ ډیر باران وشي خو په کوئټه کې به موسم ګرم وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د نورو اوریدونکو ستاسو لپاره یو یادونه چې د مشال ریډیو په منځنوي څپو کې څه ستونزه راغلې ده خو بیا موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هوار کړو. خو اوس مال تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه پر لنډو څپو 15,300 او 15,340 باندې واوري. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران د هواري لپاره رواني هلې ځلې لا هم نه دي بریالي سوي. د حکومت ضد احتجاج نن 9 ورځ ده. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 240 ته رسیدلې. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکی وایي
دا یو ډېر غټ فلډ دی، نقصان به ضرور کوي ځکه د دې کنټرول کول ډېر مشکل کار دی. ګورمنټ چې پنجاب ګورمنټ هغه ډېر اکشن اخیستی، دومره غټ فلډ دی چې دې کې به ضرور لازز کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ژورې کندې کیندل پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ عثمان کاکړ وایي پاکستان باید له دې کار لاس واخلي.
قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اصلېغه د منشیاتو غږ پر د چنور روان دي، لای خو د شتګردان پر دغه چنور باندې روان دي.
د شمالي وزیرستان اېد کبیله وایي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کله بیدابونه وکړه چې سپرم کای کمانډر درغلا ده، کله بیدابونه وکړه چې تاسو سره مثال نه ګر نوستي. لاندې خبره دا چې میشت الټیمیټ میلاو شو میږي وي استلی په پیر کلی ته لرلې کاشه دی او کی معاف تکلیف میشت شو غنه آ یو قیامت ورځ وا.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړې یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د راپورته سوی سیاسي بحران د حل لپاره جوړ سوی سیاسي جرګه لا هم د فرقینو ترمنځ په روغ جوړ کې کامیاب سوی نه ده. د زیارت په ورځ د سیاسي جرګې مشر سراج الحق په اسلام آباد کې خبري اعلان وویل چې د حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ترمنځ اوس هم پر ډیرو خبرو اختلاف شته. تفصیل به ربیع اکرم خان راکړي.
د سینیټر رحمان ملک په کور کې د جرګې د اجلاس نه پس مطبوع سره په خبرو کې مولانا سراج الحق وینا و چې جرګه د عدالت غونډه فیصله خو نشي کولی، خو د دې کار حکومت او احتجاجي ګوندونو ته به عزته لار ورکول دي. د دا هم خپلو خبرو کې وویل چې د درې واړو موقف اورېدو نه پس د جرګې غړو د سخت سره حکومت دوی حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته لیکل شوي تجویزونه وړاندې کړل. کاګل سید ددا هم ویل چې هنګامي حل لپاره مونږ دوی ته د راجکم درې واړه ډلې دي دوی ته مونږ درې ورځې ورکړې دي چې هغې په دې کې غور او فکر سره مشاورت وکړي. ددا هم ویل دا تجویزونه مونږ د میډیا نه راوړو تر څو چې حکومت پی ټی آی او پاکستان عوامي تحریک مونږ ته جواب نه راکړي. د ده په وینا چې درې واړو ترمنځ لا تر اوسه هم اختلافات شته.
دا راتو اس په اسلام آباد کې د دفاع یو سلسلور څلويشت لګیدلې ده. د هغه تفصیل څه دی؟
داخله چارو چې کوم وزارت ته اغي سکیورټي ته د سکیورټي حکام لاړه ویل شي چې اسلام آباد کې خطر شته. د اسلام آباد انتظامیه هم په دې لړ کې د شپې 12:00 په ډبل سواره پابندي لګولې ده او دا پابندي به یو هفته پوری وي. د اسلام آباد پر ریډ زون کې روانه درنی چې کوم دین د اولنۍ ورځې راسي دا خبره کېده چې د ترهګرۍ یره ده. په دې اړه حکومت هم په ځینو موقعو خبرې کړې دي او داخله چارو وزارت چولو سر علی خان چې په مختلف پریس کانفرنسونو کې د درنو درنکوونکو ته یعنی تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته ویلي وو چې نن په دې درنو کې د ترهګرۍ یره شته.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان و چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته په پاکستان کې د روان سیاسي بحران د هوارولو لپاره چې کوم هلې ځلې روانې دي په غاړه معلومات ورکول. په پاکستان کې پاده کیږو په دې ملک د سیلابونو بارانونو له وجې د مړو شمیر زیات شوی دی. چارواکي وایي د مړو شمیر 204 شپېته ته رسیدلی دی چې پکې زیاتره په پنجاب صوبه کې وژل شوی دی. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د سیلاب اوبه اوس د سند صوبې او پنجاب د ملتان ښار پر لور روان دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو اعلی چارواکي نواز خالد مشال ریډیو ته وی یوازې په پنجاب کې د مړو شمیره 204 رسیدلې ده او د سیلابونو او بارانونو نه د ټولو زیات ګجرانواله ډویژن متاثر شوی دی چې پکې 71 مړو او 65 جوبل شوی دی. د غرنګ په لاهور ډویژن کې 150 مړو او 150 جوبل او په پنډي ډویژن کې 13 مړو او 25 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې د پنجاب د مختلفو سیمو نه په تیرېدو سیلاب اوس د سند صوبې مخ کړې ده او فلډ وارننګ ادارې د سند خلکو ته لوړاندې خبرداري ورکړې ده. نوموړي زیاته کړه
182 ہے ہلاکتے ہیں اور 345 ہے انجرڈ
ہیں. دیوائی یوسل دوا تیاملی دی اور درے سوا پنزو سلویخ جوبل دی. گورا داد تاریخ تر ٹولو لوی سیلاب دے نوزک دوم رزیان شوے دے او ما تا ستا مخ کے ہم ویلی وو چی ریسکیو پاکستان پوز او ټول ادارې لګیا دي خلک د سیلاب ځپلو علاقو نه روباسي. خدا کوم خلک چې مړه شوي دي نو دوی د خپل کورونو نه راوتل. پنجاب حکومت هم لګیا دي امدادي هلې ځلې کوي او د متاثرینو د خوراک ساک بندوبست کوي او د سرپناه لپاره ټینټونه ورکوي، دوایانی ورکوي او د غرنګ هر قسم اسانی ورکوي چې د سیلاب ځپلو مشکلات را کم شي. د فتنو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وایي چې د پاکستان د بندوبست لاندې کشمیر کې د سیلاب او بارانونو په نتیجه کې شپږ شپېته کسان مړو او 111 جوبل شوي دي او په گلګت بلتستان کې د مړو شمیره تر 400 او د جوبلو شمیره تر 600 رسیدلې ده. کله چې مشال ریډیو د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو په حق له موسمیاتو د محکمې یو اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو هغه دا د تاریخ لوی سیلاب وګرځولو او وی چې د دې نه به نور هم زیان کیږي. نو موړي د سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وی
لوړ روڈ چلے اگر تریمو مانے دے مخ کے 6 لاکھ پلس اس کچھ 5,92,000 کیوسیکس کے روان دے اور دا وہ مینٹیننس آتی اور بیا دے نہ پس وہ روانی پنج نت نہ پس بیا التا بھائی دوار دے تقریباً 12 اور 13 مانے پنج نت نہ مخ کے بیا مٹن کوٹ سنس ملاوی گیا 16 اور 17 مانے دا چلے گدوبے راج تب روانی دا یو ڈر غٹ فلڈ دے نقصان بہ ضرور کئی دے دے کنٹرول کول ڈیر مشکل کر دے گورنمنٹ چے پنجاب گورنمنٹ اگر ڈیر ایکشن اگست ہے تم نے غٹ فلڈ دے چے دے کے بہ ضرور لازز کی اور زیادہ از مکہ چے دا غائی ننڈیٹ شو
یاد دی وچ پاکستان کی دے سیلاب زپل دا مرستو لپارا ملگری ملتونو امریکا ترکیے او ہندوستان پیشکش کڑے دے او وائی چی دوی بہ دا پاکستان سرا بدے سخت کی اوگ پا اوگ و لالوی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو په منځنوي څپو کې څه تخنیکی ستونزه سته چې د هواري لپاره هڅه روان دي خو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه پر لنډو څپو 15,300 او 15,300 باندې واوري
د مشال ریډیو دا
په کوټه کې د پاکستان سرحدي ځواک وایي د دوی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر 4.5 زیات کیلومتر خندق کیندي تر څو د دوی په خبره پر دې کرښه د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي خو په کوټه کې امیشت پښتانه سیاستوال او پر دې کرښه کاروباریان بیا د دې کرښې د دې پریکړې غندنه کوي د مشال ریډي خبریال خدای نور ناصر پر رپورټ لري
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتره اوږد خندق کیندل پایل کړی چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 3.5 کیلومتره په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتره به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو پخو سړکونو تګ راتګ کوي
د پالیسي د افسین نه نه د ملیشي د پالیسي د اسلام آباد د دوی ته کړی دا او دوی سی وی دالته ترهګر راځي او قاچاقبر راځي سمګلران راځي دا دوه خبرې غلط دي قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اسلیغ د منشیاتو غار پر د چینو را روان دا کوټه چمن څوس لاړ چې د دوی چینو نه دی پراغ را روان لای خو د شتګردان پر دغه چینو باندې روان لدی خو روان دی آزاد جمهوریت افغانستان دی د غلط دی نو دا سم ما جو باندې یو قصد د کې یو غانه کې
عثمان خان کاکړ د پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي
ورته دوی مدد ته فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو دا ټول مړ باړ لګو اتا خردار لګو ګرد لر او بر افغان د دې مخالفت کوي د دې کوټونو د دې مخالفت کوي حالته خدا دغه کولی نه کو دا ته تر ټینې صدا کوي او غانه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه دا یو دا د دوی دغه عمل سي دی دا عمل یو څوک نه مني دا یو یو کې بلا دا کله په آزاد وطن کې دی امزه کې دته په لوی بند کې نه هر د مثال په کمردین کې ده هلته پر وزیرستان کې ده هلته په چمن کې ده هلته په نوشکی کې ده کله وای خواته دی ادره وای خواته ده زمینداریان دي د خلکو تاګرا تک دي ژوند دي پر یو وطن دی یو نغان
هلته له ډیورند کرښه سره چیرمه د چمن سیمه یو وسیدونکو رمضان چې په دې پولیس خپل روزګار کوي مشال رادیو ته ویل د دې خندق لکندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی راغلی کده شوروی دور او کده داوود او کده خلکیان او کده مجاهد او کده طالبان او زکه چې دا اوس پاکستان از موږ خلکو دا مشکلات جوړ کی پر دې باندې د سیاستګر بندي نه بندوالیش دا دشتګر کدی بدنی دشتګر ته خدای دلی ټریلینګ ورکی هله ته بخپل اړی دا شر د منشد د لاس چې پر دې خلکو ماشی تنګوالی راشي دا خلک دغه چې بخپل و دشتګر دې ته دا خلک دی آماده کی زموږ کار دونه متاثر کیږي چې موږ ته ډیر تکلیف رسیږي دا پر دې علاقه باندې ډیر اثر اچي
د ویل ورده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښه 2400 کیلومتر اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه قبایل میشتي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
په شمالي وزیرستان کې د ادک قبیله اوسیدونکو وایي حکومت له خپل کلیو استلی دی او اوسم په شمالي وزیرستان کې په خیمو کې ژوند کوي د دوی په خبره خوراک څشاک شان ورسره ختم شوی دی او ناروغي زیاتې شوی دی شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله وار لمخاطر لس لکه زیات کسان بیکور کړل شوی دی تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان ایدک قبیله خلقوای کلانا چا امنیتی سرتیرو د خپل کلی نا استلی او شمالی وزیرستان کې دننه پیرکاله سیمه کې پټنټونو کې ژوند دی نو د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی د دوی په وینا خوراکي توکي د کموالی سره سره د صفاس کلو اوبا او دوایانه نه ملاویږي چې په خوشي بیابان کې کډې اړولې د اید کلی اوسیدون کې سنولا خان وای دولت اول په خپل سیمه کې پاتې کړی ول چې وروسته د خپل کلی وایستل او پیر کلی سیمه کې د ډیرو ستونزو سره مخ شول
د حکومت سره میرو مخته معاهده وکړه مخفله د صحت پکړاو په دامن دي چې تاسو په خپل خور عبادت کوي سره نه بعد کلا به دابونه او چې تاسو په کای کمانډر درغله دا کلا به دابونه او چې تاسو سره مثال ده ګر نوستي لاندې خبره دا چې میش تل دې مټ ملاو شو میږي وستلې پیر کلی ته لړلې کښه دې او کې معاف تکلیف میش ته شو کنه ا یو قیامت ورځ نه نه ورځ پورا هغه ته پر تاسو تکلیف ته دې به تکلیف ته دې خو اشیا خوردنوش تکلیف ته اس کسمه راشه نمیشته نه ملاریږي علاج مو علاج نمیشته میش 40,000 بودیدو
د اید قبیله یو بلوسه دونکه کوثر الله چې پیر کلی سیمه کې په خیمه کې ژوند کوي وای خوشی میدان کې پراته دي
سمه مغلا د غونډه او پراته وتلې په ډېر مشکلات سره انکار ده لکه لړمون دي منګرون دي شیر دي په ډېر خلک وتی چل شروع تک سوند لړمون ده شیر ده وتی غاټه غاټه دنه پر چي شي په یو لړ ډېر اندره باندې وتی دا کې سره سلوک وشي خپل کلی ته تو واپسي کو په دې منګرون لړمون نه وړ ور کې یار په دې سم دي مشو کارن دي سره وړي بس په دې تا وتی ور مجبوري څه کې پېښه ده
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کم کمانډر بریګیډیر مختیار نو پوختل نو دوی اوې کما ذمہ داری سره چې دغه خلک په سیمه کې پاتې کړل شوی ول هغه یې پوره نکړه او اوس ورته ارزی بندوبست شوی
هغه خلک اولنې کار دغه د اپریشن کې هغه مصروف دي دک والا ته چې اوله کله ویل شنه دیو دا ویل چې موږ د خپل علاقې په خپل ذمہ واری سنبالو خو چې کله التنا داسې پکې شواهد او ثبوتونه رااله چې الته خلق چې ده دهشتګرد ایون کمانډران دا غوی د اغاز گینا برامدګی او شو دا غوی رپورټونه رااله نه بیا دي توي چې تاسو خپل دغه ونه کو د دیو جنمو بوس پتا تاسو په ځای باندې دلته اپریشن مجبوری ده تاسو برای مهرباني وځي نو اغه ارزی بندوبسل ته شوه دي 2800 اغه د لپاره لګیدلې دي چې کله دا سرچ اپریشن مکمل شي نو تاسو الته ځي نو داسې خدا غوی خیال نشي ساتل کېدل لکه څنګه چې دلته موږ ساتو خدا غې باوجود هم سونه چې حد پورې ممکن ده غوی خیال ساتل کېږي او دغه کیمپ نه سوکم چې غواړي چې اغه منګ یاره زو دلته نه وتل غواړو دا غوی د لپاره دا ګاډي منګ ورکو
د اید قبیله خلک وای د سوار لاس ورځونه راشن ختم شوه او دوی چې په خپل د راشن د بنونه پوره کوي ورته د نږدې لار ورکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونې د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د مشال ریډیو په منځنۍ اڅپو کې څه تخنیکی ستونزې شتون لري خو د هواري لپاره هڅې روان دي. خو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه پر لنډو څپو 15,300 او 15,340 باندې هم واوري. په کابل سیمو کې د کویلي او نورو مادنیاتو په دروندو وخت په وخت دا سی پی سي رامنځته کیږي چې له عملی په دغه قانونو کې کارکونکو مزدوران وژل کیږي. مجید بابر د ستونزې ته کتنه کړې ده.
سمو د مخکې د ورغزو په ډولۍ سیمه کې د کویلې په یو درند کې د چاودنې له امله درې مزدوران وژل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي ول. دا ډومبه ځل نه دی چې د قبایلې سیمو د کویلې په درندونو کې دا ډول پیښه رامنځته شوي. د دې مخکې هم په دا ډول پیښو کې مزدوران وژل شوي دي. د ډولۍ په یو درند کې د شانګلې سره تعلق لرونکي مزدور ګلباس خان وایي تر دا مهال د شانګلې سره تعلق لرونکي په سلګونو مزدوران وجلې شوې دي.
دې کې یو نومه پرسته غټه مو ته وایو چې هغه دا یو ټول دا چاګړې خراب دوه هغه دا ډېر غټان بلل سینې د وژن مرسو هغه ته په پیپړو بيماريو لګي راغې نه پیپړو وڅې راغې نه مرشي یار د دې تر اوسه تا ته نه شم خو دې دلته تقریبا 2000 ته 1000 دي 2000 دي 3000 دي 4000 دي څنګه زیات تر کسان دل کولکان کې دي هغه زیات تر مرسو یار خو میاش کې قدرت ټول خامخم لري دلته یو ورځ به جن صحیح هر میاش کې درېل څلور کم از کم لري اصل وجه دا چې زمونږه علاقې غریب دا مجبوریاں یې پیدا
په ورغرو قبایلی سیمه کې خبریال حسن محمود ورغزی بیا وایي چې د کویلې په دغو درندونو کې د مزدورانو لپاره هیڅ ډول حفاظتي اقدامات نشته. د دې لامله د دوی ژوند هر وخت په خطر کې وي.
چې کم مزدورکار دي هغه ته هیڅ قسم د ټریننګ نه دی ورکړل شوی. د کویلې درندونو کې چې کم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سرشتانه مالکان هم نه ورکوي او نه دا غریبان خلک دي مزدورکار دي د مختلف سیمو نرزی او اردن تک مزدورای گوی شپگو سو و دوزر و دروزر و فوتو دن دا کولی درند کزی گی او ال تک اخپل کار گوی تر او سپوری پا دی سیمو که تقریبا یو سل دیر شو نزیاد مزدورکار چی کم دی آغا مر شوی هم دی انده سی پسلگونو پا وکی جبر شوی هم دی.
خوب دولی سیمو که دا کولی دا یو درند مالک خادم حسین بیا دا دغو مزدورانو دا وجن سبب دا حفاظتی اقدامات و نشتواله نه بلکه دا مزدورانو به احتیاطی گرنی.
دی خبرې کې خو حقیقت په دې نشته کنه چې کوم دغه والا د مین کې احتیاطي تدابیر دي عام مور ته بالکل آر یو شی پورا ورکو خو دا د قدرت یو رسي او کار دی صدا په یو طریقې دا کله چې مین کې بلاست کیږي یو ګیس را پټویږي نو د احتیاط لپاره عام مور کوم تدابیر دي غوا ته ورکړي خو دا کله کله مزدور په خپل باندې بي احتیاطي وکي.
خو د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د مدني او صنعتي ادارې په خوانی ډایرکټر طاهر خان بیا وایي چې د دغه درندونو د سارنې د یو پیلي نظام د نشټوالي لامل په دغه درندونو کې د زورګونو مزدورانو ژوند په خطر کې دی.
ټیکنالوژي دا چې هغه عمره ډیولپ نری زمګه ماین مونږه هیټ ان ټرایل باندې وایو یو سړی اونر دی اگر ماین واغس هغه بیا دا کوشش کوي چې د پرلګ وخت د اړین فائدہ والم نو دا هم یو فیکټ دی چې هغه کې هغه اکسیډنټ دغه وی احتمال بل دی انسپکټریټر چې هغه د هغه موینه کوي چې دا ډینجرس خونه دی کوم ځای کې چې خطرناک یا هغه یا اکارډنګ ټو د رول هغه لا هغه نه چلیږي نو هغه ته هغه بیا وارننګ ورکوي چې دا ټیک کوي بیا د سونه هغه کوي ګنې هغه بیا بند کی نو هغه دغه چې نه شوبه چیرې نو هغه زمونږ لیک کوي په فاټا کې اوسه پورې.
بلخوا په فاټا سیکریټ کې د درندونو د سند د سار د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن بیا وایي چې د دغو درندونو د باقاعده سار پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ د درندونو مالکان دي.
څنګه ډیولپ شوه دي دا مینو نه دا ساينټیفیک او ټیکنیکل بیسز باندې نه دي شوه مزدور څه دي هغه هم داسې ټرین نه دي علاقه خلک چې دي کنه دا داسې ډیر زیات کوآپریشن نه کوي گورنمنت تم دیکھو کان مالک زیات ذمہواری دا.
طاهر خان وایي چې په قبایلی سیمو کې د کویلې کرومایټ ماربل زمرد او نورو مادنیاتو د کان کندنې سنت د عالمی معیار مطابق خپل کړل شي نو د مزدورانو سره سره د قبایلی سیمو د ولس ژوند به هم ډیر ښه شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې،
پام کوه
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوی عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو. په پاکستان کې د سیاسي بوران د حل لپاره جوړه سیاسي جرګه وایي چې د حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونو یعنی تحریک انصاف او عوامي تحریک ترمنځ اوس هم په ډیرو خبرو اختلاف شته. د وزارت مازیګر په اسلام آباد کې د پزوند مشر رحمان ملک په کور کې تر غونډې وروسته د سیاسي جرګې مشر سراج الحق خبر اعلان کول چې دوی حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته په لیکلې بڼه کې ځینې تجویزونه ورکړي دي. د پاکستان واک لاندې کشمیر شمالي علاقو پنجاب صوبه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 224 ته رسیدلی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د پنجاب د چناب دریاب سیلابي اوبه د ملتان ښار پر لور روانې دي. د سوات سیدو شریف د ترګري مخنیوي عدالت د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مکان باندې بریټ پتور نیول شوی کسته دوه کاله د بند سزا ورولې او د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله اشتهاري ګرځولې دي. عدالت نه محکم نومي کست د زیارت په ماجګر دغه سزا واوروله. د پاکستان د صحت د کمی اداره ان ایچ ای لخوا بیګام شام ویل سوي چې په خبر ایجنسی کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغي اخته سوي دي. د ان ای ایچ د چارواکو په وینا د درې والو ماشومانو د پولیو ویکسین کله هم نو ترلاسه کړی. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکامه شوه دي. د پنځبه پرس په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشری دوه کاندیدان خبرو ته کښینوي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر وایي د هیلمند چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپل خلکو د هیلو درناوی وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشريزه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې لومړی مراسم پرون تر سره سول خاصي سرمشريزه نن په پام کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري لسو عرب ویلي لسو عربي هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په مبارزه کې به برخه اخلي. د امریکا جاسوسي ادارې سیاي وايي اوس داسې باور لري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د جګړه مارو شمېر له شل زره څخه واخلي د تر یو ډېر سره پون په منځ کې دی. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاو درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې مو تاسو ته مخکې مویل د مشال ریډیو په منځنوي سپو کې څه تخنیکی ستونزې ستا خو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه پر لنډو سپو 15,316 او 15,340 باندې ووري. اوس هم د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې بلوچستان کې فرنٹیر کور په پاک افغان پوله 1780 کیلومتره اوږد خندق کني کم چې با 8 فوټا جوور او 10 فوټ پلنوي. د غلړ کې 111 کیلومتره خندق د وړاندې نه موجود دی. د کوم د مرمت او صفای کار چې روان دی د دې ترڅنګ 370 کیلومتره کې 215 کیلومتره نوې خندق کنسته شوې دي او په 115 کیلومتره خندق کار روان دی. اداریا وایي چې د پاکستان افغانستان لګیدلې پوله 2000 کیلومتره پوری اوګده ده او هغه ځینو کې با خندکونه کنستی شي چرته چې له افغانستانه پاکستان ته خطر وي. ورسره چې کوم ځای د خندق د پاره سمنوي هلته د ازغنتار یا دیوال وهلو تجویز هم د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو کې په عدلیه کم قسم تورونه لګیدلې دي. د هغې رستو اعلی عدالتونو په زمینی وټونو کې د خپل ماتحت ججانو د ریټرننګ افسرانو په هیڅ ټاکنې نه انکار کړی دی او الیکشن کمیشن ته ویلي چې خپل د پخپل وکړي. ادارې وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو وروسته پر ریټرننګ افسرانو د ټګې او درغلې کم تورونه لګیدلی وو. د هغې وروسته د اعلی عدلیه د پاره دا ممکن نه و چې بیا یې خپل ځان په دغه مسله کې اچولی وو. اوس داسې حالاتو کې یوازې د سیول سرویس افسران پاتې کیږي چې هغوی ته دازي مواري ورکړي شي، خو امکان دی چې دوی به هم د خپل عزت بچ کولو د پاره د ریټرننګ افسرانو کردار ادا کولو نه انکار کوي. ادارې اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې چې څوک هم د ریټرننګ افسرانو زمواري په سرناخلي د بلدياتي او زمني ټاکنو تابع د خطرې سره مخ کی دي شي، نو زکبا ټولو سیاسي ډلو لا په یو اداره اعتماد کول وی او په هغوی با سه قسمه تورونه نه لګوي، او داسې اداره یوازې عدلیه ده چې کله هم ضرورت پېښ شوی دی دوی د خپل توان طاقت نه سیوا کار کړی دی، او اوس هم دوی کولی شي چې دغه کار ترسره کړي، خو د دې لپاره به ټولو سیاسي ډلو لا دا زمواري ورکول وی چې د ګټې بیلات صورت کې به په اداره تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کا ولسی حکومت مضبوطول غواړي، نو د هغې لپاره به اول اقتصادي پرمختګ عوامو خلکو ته بنیادي سهولتونه رسوي. بلخوا ای پی خبري اژانس په خپل یو لیکنه کې وایي او د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ سره نږدې هغه کور چې ویل کېده ولسمشر حامد کرزی و پکې ژوند کوي اوس د افغانستان د میلمنو لپاره ځانګړي کړی شوی دی. منور شاه د دې دوه لیکونو غټه کې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ک د ترکی د صدر طیب اردوغان په نقش قدم تلل غواړي او د هیواد د مضبوط پوزي اسټابلیشمنت د قابو کولو هڅه کوي، نو دا به د هغه لپاره ډیره ګران وي ځکه چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت خلاف روانو درنو د هغه پوزیشن ډیر کمزوري کړی دی. ورسپانه لیکي همدغه ډول مظاهرې تیر کال په مصر کې د محمد مرسي د حکومت خلاف شوې وي او عوامي مینډیټ د اخیستلو باوجود هغه پوز د واک نه لري کړو. بلخوا پاکستان کې پوز پر ځای ده دی چې د منتخب حکومت تر شا ودرېږي. د حکومت خلاف روان احتجاج په لړ کې یې ځان بې پلو ساتلې او لکه د دریم فریق وایي چې دواړه خواوې دې د تشدد نه ډډه وکړي. د ورځپاڼې په وینا طیب اردوغان اول په ترکی کې توند اقتصادي پرمختګ راوسته او بیا یې د عامو خلکو د ژوند معیار ته وده ورکړه، نو د هغې نه پاس یې د خپل پوز نه اختیارات ولسی حکومت ته منتقل کړل. خو د دې برعکس پاکستان د نواز شریف په واکمنۍ کې ډیر کم اقتصادي پرمختګ کړی او عوامو ته د پام وړ سهولتونه په رسولو کې هم ناکامه دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای د زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلی ولسمشر کرزی فیصله کړې چې د چوکۍ پرې خودلو نه پاس به یو عام کورته منتقل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشری زمانی سره نږدې د اعلی پای یو کور جوړ کړی دی او ویل کېده چې پکې یې د ریټایر کېدلو نه پاس د اوسېدلو اراده و. د دې لوجې داسې کنګوسي هم خورې شوې وي چې ولسمشر کرزی په مستقبل کې هم په واکمنۍ کې کردار تر سره کول غواړي. خو پرون ایمل فیزی وویل دغه نوې جوړه شوې ماڼۍ به په راتلونکي کې د حکومتي میلمنو لپاره کارول کیږي. ای ایف پی لیکي چې حامد کرزی په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو راهیسې د دې هیواد ولسمشر دی او دا مهال تیار دی چې واک نوي منتخب ولسمشر ته وسپاري. نوموړي د ولسمشرۍ لپاره په دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ټینګار کړی چې خپلبنځي شخړه ختمه کړي ځکه چې د دې لوجې وسلوال طالبان مضبوطیږي، د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي او تر ټولو مهمه ده چې د دې غیر یقیني صورتحال لوجې نړیوالې مرستې او پوځي ملاتړ د خطر سره مخ کیږي. د چوکۍ پرې خودلو نه پس به حامد کرزی د هغه مېرمن او درې واړه بچي بل کور ته منتقل شي چې د حفاظت لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکامه شوې. د دواړو ټیمونو استازي دا تاییدوي چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استازیتوب پرونی هڅې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې وروستۍ موافقه ونه شوه. مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم د هڅې ناکامي وبللې. د تحول او تداوم د ډلې وویاند طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پر د اصلاحاتو او همپالنې پر سیال ټیم واچوله او ویل
ما عامل این بنبست نبودیم، تیم جانب مقابل با طرح
دده پاتیرات لو عامل مگنیو مقابل تیم لا قانون څخه د لوړو غوښتنو په طرح کولو سره هم لنجره منځته کوي او هم اعلان کوي چې لدی بهیر څخه وتلیو. زما باور دادی چې دوی لدی بهیر هر ورځ د وتلو پر ځای باید پر خپل غوښتنو لسره غور وکړي څو ټول مسائل د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا آزادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
له څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او راتک کوي او په یو نوې طرحه باندې بغیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي، اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه ترې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
ښاغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او د هغو بهرنیانو په اړه یې هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان ښاغلی زهیر په دې اړه بې پردې خبرې وکړې.
معاون سیاسي ملل متحد کې در افغانستان
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال چې په افغانستان کې دی له دواړو کاندیدانو سره وکتل. همداراز د متحدو ایالاتو سفیر له دواړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودې. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړې چې د دواړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم له ګډون پرته به پخپله د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا آزادۍ راډیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي یووالي په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنه له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم دا څرګندونې له قانون سره په ټکر کې دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګای سازمان دو ورځنۍ سرمشریزه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه او نن به هم دوام لري. په کانفرنس کې د روس ترڅنګ چین او د نورو غوړو هیوادونو مشران ګډون لري. افغانستان او پاکستان هم د څارونکو په هیڅ په دې کانفرنس کې برخه لري، خو تمه کېږي چې دواړه هیوادونه شاید د سازمان مستقل غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې دغه سازمان څومره ګټه رسولی شي او چیلنجونه به څه وي، عبدالحی کاکړ په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی دی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د 14مه سرمشریزه ده چې نن به ورستۍ ورځ وي. په سرمشریزه کې د روس او چین په ګډون د منځنۍ آسیا د څلورو نورو هیوادونو مشران ګډون لري. په غونډه کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا د څارونکو په حیث شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سرمشریزه تر پای لمخه خبریالانو ته ویلي وو چې شایي په روان کانفرنس کې ځینو هیوادونو ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. داسې فکر کېږي چې شایي پاکستان، هند او افغانستان ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. په اسلام آباد کې میشت خبریال شایق حسین چې د بهرنیو چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي که پاکستان او هند ته غړیتوب ترلاسه سي نو دا به شایي دواړو هیوادونو ته زیاته ګټه ورسوي.
سی دواړه چې باقاعده ممبران شي نو زما په خیال یو خو به دا د فعال کردار به وي او بل دا چې ورسره چې کوم اکټیویټیز کېږي لکه اوس تر هغه حوالې سره ریسنٹ پاس کې چې موږ وګورونو د دې ملکونو یا د بلاک چې دی ریجنل بلاک چې دی د په لیول باندې ډېر ښه انداز سره چې دی ترهګارۍ والے سره چې دی ډریلز یا ایکسرسایزز وشو بل فائدہ به دام کیږي چې داسې یو اهم گروپ دواړه ملکونه چې کله هغه شي نو دوی چې کوم هغه دواړخیزم معاملات دي نو هغه باندې به هم چې دی یو پازیټیو اثر پریوزي.
که څه هم د شنګهای همکاري سازمان هدف په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتول و خو له وخت تیرېدو سره سره نه یوازې د دې د غړو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی بلکې د سازمان د کار چوکاټ هم پراخ شوی دی چې پکې اوس یې زیاته توجه د سیمې پر امنیت ترګری او انتها پسندۍ ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې په تیرو سرمشریزو کې افغانستان د څارونکو په توګه ګډون کړی وو او ډېرې خبرې د دې هېواد په اړه سوې خو لا تر اوسه هم افغانستان څه ګټه نه ده لیدلې.
افغانستان چې کله هم په دې کانفرنسو کې ګډون کړي ناظر یا څارګر په صفت باندې وا خپل نفس ته حضور په دې کانفرنسونو کې ډېر مهم دی. تر اوسه پورې هم لږ محدود سهولتونه د افغاني تجارانو لپاره جوړ شوی او متاسفانه په سکیورټي او یا هم امنیتي بخش کې
په داسې حال کې چې د یوکرین په اړه د روس له غربي هیوادونو او امریکا سره اړیکې خړې پړې سوې نو د شایخ حسین په فکر شای روس اوس د شنګهای همکاري سازمان له لارې د ایشیایي هیوادونو پر لور مخ واړوي.
روس برشیا بیا نیکسټ دی د تنظیم چې دی هغه مشر وي اوس نو روس هم چې دی د وخت چې دی قسم قسم کشالو کې گیر دی سره امریکای سره د یوکرین په مسله چې دی هغه عجیبه مونږه مسائل دي. نو غالبا روس هم د خواهش دی چې دی په تناظر کې چې دی هغه چې دی خپل تعلق چې دی د ایشیا ملکونو سره او بیا مونږ ته دام یاد ساتل پکار دي چې چاینا غوني غټ ملک او ایمرجینګ پاور چې دی هغه د یو اهم رکن دی. نو بل دا چې دی کې مونږ ته داسې رپورټس هم راځي نو د روس طرف نه چې کوم اقدامات نو داسې ملکونه سنټرل ایشیا کې نور هم دي چې هغه ته تشویش په نظر ګوري چیرې چرته مونږ سره هم داسې کارونه شي دا چې کوم پیوټن صاحب په قیادت کې چې دی رشیا بیا چې دی داسې پرمختګ روان کړی دی.
شیخ حسین زیاتوی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي نو داسې فکر کیږي چې د شنګهای همکاري سازمان به په راتلونکي کې د افغانستان په چارو کې یو مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای تر سبا پورې به د انتخاباتو پاتې تخنیکی چاري بشپړ شي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور د پنځشنبه په ورځ خبريالان ته ویل چې په تخنیکی پروسه کې د تفتیش بهیر تکمیل شوی او یو بازي د رايو د باطلولو او دغه راز د چیک لیستونو د جمع بندي ځینی موارد پاتې دي. اهم پدیاړه قاسم سولمل رپورٹ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې پر ورځ به د څکم 15% چک لیستونو په اړه په وروستۍ علني غونډه کې پریکړه وکړي چې له دې سره 100% تخنیکی چاري بشپړېږي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنځمې پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې د دې ترڅنګ د چک لیستونو د جنبندۍ څو موارد هم پاتې دي چې تر جمعې پورې تکمیلېږي.
کارونه نهایی کیږي او پاتې کیږي. سل سلنه په درې برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کارونه پاتې رسیږي.
د انتخاباتو د رای د تفتیش پروسه یو نوی مخکې پاتې ورسیده او یوازې دوه نورې تخنیکی پروسه یعنی د ابطال او د چک لیستونو د جنبندۍ ځین موارد په مخکې پاتې دي. شغلی نورویل د تخنیکی بهیر له بشپړېدو وروسته به دواړو کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکړل سي څو د تخنیکی پروسه په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل شکایتونه وړاندې کړي. دی وایي وروسته له هغې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 48 ساعته وخت ولري څو شکایتونه وارزوي او د څېړنو نتایج بیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور هم در اصله څرګنده کړه چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو یوې موافقې ته ورسیږي. که څه هم ښاغلی نور د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په اړه کومه ځانګړې نیټه یاده نه کړه خو ویل چې په هر صورت به د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو محدود ورځو کې اعلان شي.
کارونه مخته تللي دي او نور نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلک په انتظار کې خو دې شاو نه جوړ کړل
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي تېره ورځ د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د خپل سیال ته بلنه ورکړې چې د ملي وحدت په حکومت کې ورسره شریک سي، خو په دې تاکید وکړ چې داسې حکومت د هیواد ستونزې نسي حل کولی چې په وینا یې دوه سرونه ولري. عبدالله عبدالله بیا چې څارونکو د انتخاباتو تخنیکي پروسه تحریم کړې ویلي چې که د انتخاباتو نتیجه هر ډول وه دوی یې نه مني. د نوموړي ځینې پلویانو ویلي چې که د انتخاباتو نتیجه اعلان سوې نو دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي، خو اشرف غني احمدزي له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې له دوی سره لاس یو کړي او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې ورسره برخه واخلي.
قسم سولملو د تیری یک شنبه ایتوار په ورځ چې د ننګرهار په هسکی مینی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډو افغان ځواکونو له لورې چڼیز عملیات پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي چارواکي وایي چې په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. باز محمد عبید پرې رپورټ لري.
د ننګرهار هسکی مینی چې یو سرحدي ولسوالۍ ده، د تیری سمودې رئیسې پکې د وسلوالو طالبانو شتون د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو د تیری یک شنبې له ورځې رئیسې پکې د وسلوالو طالبانو په خلاف چانیز عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. د سیمې خلک د عملیاتو نه خوشحاله دي، خو اندېښنه لري چې د عملیاتو وروسته به یو ځل بیا وسلوال طالبان سیمې ته راکیوزي او د دوی ژوند به د مرګونی ګواښ سره مخ کړي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
والله هیڅ داسې سپینګیری زما د منځه په دې کوڅه کې لاړه چې د انعامه کاغذونه راوړي وو او دی ونیوه او دا پسې لاړه پېښور ته او د پېښور نه چې لاړه په دې کوڅې په کنډو کې ورته کېناسته او ټولې په حق باندې په شهادت باندې ورسوله، ځکه چې کور مې په داسې ځای کې دی چې نه راسره سمې خردار شته شته نتاب وکړم، نه راسره پاور شته شته نتاب وکړم. بېګا ته راځي څوک د کونړي، څوک د لغمانې، څوک د همدې منطقې او تمبوزکونه والي او رته شه روزه کار مده سره دی او شه روزه مستګه په ټیکو ډا د سیخ مواسه.
خو د دې پسند کې غواړم چې دغه امنیت کوم راغله چې د مسنوي نه یې به دوامدار وي او د ازمن خلک په دوامدار ډول باندې دل تجربه وکاندي او دل تخپل کارونه ته دوام.
امنیتي ځواکونو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د دې ولسوالۍ امنیت ګډ وټ کړي. په همدې ولسوالۍ کې د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل،
ان شاء الله په ډیر ژر وخت کې موږ دلته د تشکیل پر رسیدو سره دلته تقریبا تر 200 محلي پولیس ایجاد، تشکیل او ځای په ځای، او دا محلي پولیس به د امنیت در اوستلو په موخه وي.
د هسکی مینی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو تازه سرګندونې مخې ته نه دي راغلي، خو د عملیاتو په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې په یادو عملیاتو کې یې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو دعوه رد کړې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ری د بلوچستان په مچ سیمه کې د مچ پاینامه یو تاریخي زندان دی چې په ټوله سیمه کې تر ټولو لوی او سخت زندان بلل کیږي. په دې زندان کې د اوږده عمر سزا ترلاسه کوونکي بندیان سربیره د پانسۍ او یا د ټول عمر سزا ترلاسه کوونکي بندیان ساتل کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د کوټې جنوب لویدیځ لور ته د اویا کیلومترو په واټن د مچ وړ کوټې ښار دی. یو له دې ښار سره څیرمه د غرونو په لمن کې د مچ تاریخي زندان موقعیت لري. دغه زندان چې په 1929 عیسوي کال کې جوړ شوی، تر اوسه د بلوچستان یو تر ټولو لوی او سخت زندان بلل کیږي. په دغه زندان کې ټول هغه بندیان ساتل کیږي چې د پاکستان د عدالتونو لخوا ورته د پانسۍ سزا او یا زیات کلونه بند ورکړل شوی وي. د مچ همدا زندان هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک وو، او په همدې زندان کې د دې سیمو ډیری هغو سیاستوالو، قبایلي مشرانو او مخورو ته چې د انګریز پر ضد په جنگ کې نیول سوي وو همدلته پانسۍ ورکړل سوی. د مچ په همدې جیل کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو او بلوڅو ډیری مشران، سیاستوال هم وخت نا وخته بندي پاتې سوي، او داسې اوس پکې یو شمېر لوی مجرمان د قید شپې تېروي. د ژوب سیمې یو اوسېدونکی علي فوټبالر چې په 1978 عیسوي کال کې د ترهګرۍ په تور نیول سوی، د ژوند 28 کلونه یې په بند کې او شاوخوا 11 کلونه یې په همدې مچ زندان کې تیر کړي دي.
تقریبا 87 کې نیول، نو تاسو دا دلته اول ورڅې ونیولو
زیا بچیو سزا موت را کی یو ل سزا موت را کو پنځه کال 360 کی سزا او پنځه لک جرمانه والا پنده کی کیس سوی ها مین کلاس سوی نو پخ کیس کی ونی والا
د علی فوټبالر په چیر په سلګونه نور کسان هم په مچ زندان کې بندیان دي چې په بیل بیل جرمونو کې نیول سوي خو په دغو کې ډیرای بندیان بیا خپل ځانونه بې ګناه یادوي له دې سره چې په دې بندیانو کې ډیرای د لوی عمر کسان دي خو د څلوېښتو په شاوخوا کې تر اتلس کاله کم ماشومان څلور مېرمنې او تر نوي زیات د پانسۍ بندیان دي د زیارت سیمې یو ځوان هم له تیرو دریو کلونو راهیسې په مچ زندان کې دی چې همدلته په بند کې تعلیمي زده کړې هم ترسره کوي
زما نوم فارس حبیب د چنډه زیارت یم تقریبا په مچ کې ما تقریبا یو درې کاله کېږي څلور کاله مکوټ جیل کې تر کړی دي زه په مړی کې نیول سوایم
تا خپل وک
یا بس اسی هغه لکه د حاجي صاحب شکه مجلس وکړ اندا قانون دی بی ګناه کې صحیح دی نو بس تربرګلوي په کیس کې زنای سم نه نو و ما سبق ویل زه پر بار میټریک کړی وی نور تعلیم اگر د لجیل استه دا چې ما بی کړی دا کال د زما میم تیان دی
د مچ دا تاریخي زندان په شاوخوا څوار لس کړم ځکه جوړ دی چې ټول پکې اتلس بیل بیل احاطې یا بیره کدی په دغه جیل کې پانسۍ گاټ هم ستا چې د پانسۍ د سزا د بندیانو له بیرکونو سره نږدې جوړ دی په دغه زندان کې ځننه د بندیانو لپاره یو شوونځی روغتون او خیاط هم ستا چې د دوی د ورځني ضرورت شیان ورته همدلته په زندان کې ځننه ورسیږي سکندر کاکړ د دغه زندان دوم مشر دی د سکندر په خبره مچ زندان نه یوازې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه بلکې د پاکستان له ډیری سیمو څخه هم بندیان وخت نا وخت راوړل کیږي د مچ زندان همدا دوه مشر زیاتوي کله چې د پانسۍ تختې ته کوم مجرم خېژوینو د هغه دشمنان هم هلته د دې لپاره موجود وي چې کېدلی سي په همهغه ځای کې دغه مجرم وبخشي او له پانسۍ خلاص شي
دلیس پانسۍ ورکوو موږ مطلب د جیل همنه موجود وي سپرډنټ وي ډپټي سپرډنټ وي ډاکټر وي جیلران وي له هغه سره بیا یو جوډیشل مجسټریټ وي نو هغه موجود وي دښمنان یې موږ جیل ته دننه راسره بوځو د دښمنان مخکې موږ قیدي ته پانسۍ ځای ته ښځو په خپل دښمنان یې ویني نو عقیدي یا د خپل دښمنان ته سوال کوي یو هغه دا وژنه نه باسي سره مې پرایس ماپیک کې بیا څوک هغه دښمنان ماپ کې د بیا تر اخشته او کې چیر نه ماپي نو دوی تر مخه هغه سړی پانسۍ سي
سکندر کاکړ له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دغه مخ کې شاوخوا لس بندیان پانسۍ سوي خو یو هم دشمنانو دلته پر تخته ولاړ بخښلې نه دی لدې سره چې هغه مجرم دلته لخپلو دشمنانو څخه بخښنه غواړي او د معافی خواست ورته کوي دا کس نور څه شي غواړي او څه وایي سکندر کاکړ یې داسې ځواب راکړ
مطلب ډیر دا لاغه دا اړویدلې دی هغه کاکړی کې متا یو هغه اړویدلې وي هغه پانسۍ ته زاوی شرجان سګریټ ولګاوی نو هغه بازار د شرجان خبره خلکو اړویدل کیده ساخر سړی پانسۍ کېږي لا مطلب ډیر دای دی وبو وړي وبرا کې یو هغه څوک بیا دا وایي سګریټ راکې یو دانا سګریټ وڅکو نو مطلب سازمور په واس بیا اخر خوښي ورکو
د مچ دغه تاریخي زندان په مچ شار کې د چیرې چې په ژمي کې زیات یخ او د دوبی په موسم کې زیات ګرمي وي د تاریخ لیکونکو په خبره انګريزانو ځکه دلته همدا زندان جوړ کړ چې په کې زندانان په هر موسم کې په تکلیف وي خدای نور ناصر مشال رادیو د مچ جیل مچ
او سم تاسو ته د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په ځخ کې سندره خبرو
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری وقت برازی
راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی انداز داس سے اکڑا